Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري محمود ضیا منصوري پر مخ وړي. نن پنځم به د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده. په بخښنې سره نن پنځم به د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویله 15 نیټه سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خبريږي، خو په لومړي سر کې مهم خبرونه. په اندونیزیا کې پات افغان پناغشتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناغشتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناغشتنې غوښتنلیکونو ته دې توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلیو افغان پناغشتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناغشتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام به د رواني په می میاشتې په 6 پای ته ورسیږي او لغوه کیدل به د جولای له 12 نیټې پیل سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکو پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه سوي افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 11,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لاری د مرمرو ډبرې ورکړې دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمایز ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور کړی چې د می په 14 د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یو غونډه وسوه. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والی الغیبیک مقسیموف، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسی او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړي وو. تر راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړي چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکاریږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر کې یې 4 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي او په دغو کې 2 ښځې هم شاملې وي. د لوګر په محمد آغا ولسوالۍ کې د سې شنبه په ورځ د می په 14 نیټه 4 کسانو ته د دوی په وینا د طالبانو په وینا د غیر مشروع اړیکو او بدکاری په تور سزا ورکړل سوه. د معلوماتو له مخې طالبانو هر کس د سیمایزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د 49 ترمنځ په درو وهل. په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ور باندې د بدکاری تور پورې کړی وو، په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر په انګړ کې 49 ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکنیو معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاو سره مخامخ سوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره د یوه اصلي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جیټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدلسانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسم کې ګډون درلود او د ویانا ژوبڼ د چهارشنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاوو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2000 کال کې د چین په مرکزي سیمه کې د حیوانانو په یو مرکز کې زیږیدلی او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبڼ خپل دوه نور پانډا په تیر سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمر درلود. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دغو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای استري جوړ کړی دی. تاسی دا ازادی رادیوی خبری مجله اوری په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. په اندونیزیا کې افغانانو لاریون کړی دی او په دغه لاریون کې له استرالیا څخه غوښتي دي چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي ژر پروسس کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی. موږ په راپور کې له دې پریکړې له اغېزمنېدونکو افغانانو سره هم خبرې کړې دي.
زمونږ غوښتنه دا ده واغسې چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ شي.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له ښځو سره هم خبرې کړې چې دوی څه وایي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سره خواخانې ټول ناراحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
او په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري چې د قطر دولتي هوایي شرکت له بوئنګ امریکایي شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. د دغو او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان کډوالو د انډونیزیا په پلازمینه او په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو په کولو سره د کډوالو له اړوندو مسالو او نورو ادارو څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې کلونه کېږي چې په انډونیزیا کې بې برخلیکه پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په اندونیزیا کې د یو شمیر میشتو افغانانو اعتراضیه غږونه، دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14 د جکارتا په ګډون د اندونیزیا په 5 ښارونو کې د اعتراض کوونکو له مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې د اندونیزیا په مکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د اندونیزیا په نږدې 5 ښارونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې موخه یې اندونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړم چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جاکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوي وو، او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارته پورې لاریون وکړ، ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا دا مظاهرې په مدان، مکاسار، جاکارتا، سورابایا او پکنبارو خاورونو کې ترسره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزي هي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشته، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دې د دوی بې برخلیک حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
13 سال مشهود بلا تکلیف ترین
کډوال 13 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بی برخلیکه له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې ستونزو ته یې د پایټکه کېښودل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا وه چې له اندونیزیا څخه دې د کډوالو د بیا میشتېدو او منلو بهیر زیات کړي. بله غوښتنه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمشنرۍ دا وه چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني.
په هغو ویډیوګانو کې چې ځینې اعتراض کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې پکې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هېروئ. په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په اندونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي خو په خبرې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسؤولو ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري کولی شي په کال کې یوازې شاوخوا زر کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د نهو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 15,500 افغان کډوال دا مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغان اتباعو لپاره یې د لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی او ویلي دی چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. آی آر سی دا خبره پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې خپره کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتېدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به د رواني مې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلی یو چنی غوښتل په راپور کې نو خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي. دا ډیر زیات خوشینونکي حالت ته زمونږ غوښتنه ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي د یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو نو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
یو بل کډوال چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی
متوازن دی وای ک پروسه دغه ډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنې دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمه خدمت مهال شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د امریکا مخکینی ادارې د 1400 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وزارت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پی خو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ، د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 1000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي شدي له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. دغه استازولي پر خپل فیسبوک پر ایکس پانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غراز 34 سلنه واده شوی خزې لاتفي زورونو سره مخ دی او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینه په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو 29 کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو انجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو 45 کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې 13 کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپل هم داسې په مونږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیا د استازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی، یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2023 کال د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع مې د ښځو د حقونو له مدافع وژمي سایل سره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي. اغلی سایل په ځواب کې داسې وویل:
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولی وي، د ښځو ژوند له هر اړخه له ننګو ډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بېوستوب، د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور محدودېدل، افراطي فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې ښځو ته تاوتریخوالی ورځ تر بل زیاتوي. البته
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دی؟
د WHO راپور په حق له زبدا وایم چې افغان ښځې کم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه 12 کالو نه عمرې برشي، نو که هغه د څلوېښت وي، که دېرش وي، که د پنځه دېرش وي، هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی، سپکاوی، زور زیاتی، د تعلیم حق نه درلودل، کار او روغتیا نه محروم کېدل، دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یو ښځه له ستونزو سره که مخامخ کېده، لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري. تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ هم نسي پورته کولی، غږ هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي، لکه نالوستې، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده، بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږه پام ورباندې ونه کړو، دا به زیان ونی. او کله چې دا زیان ولیدل، نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په تپورې پرمختګ نشي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او د ښځو عزت او د ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وژمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته وویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او یو سل شپېته جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می 14 وه له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئنګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر ترڅنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ. هغه ته وویل چې دا د بوئنګ په تاریخ کې د جیټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالر پورې زیات لګښت لري، خو د جیټ الوتکو له پلوه د 168 دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. د زیاته کړه کیلی او بوئنګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئنګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئنګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جیټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره شویو ارزښتونو پر اساس د 168 اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا 70 میلیارد ډالر وي. بوئنګ په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوایي شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه در واورو چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي.
ورورک تقریبا ما در به در سمم خوښ مو کړی دي. ورونه مې کړی دي زه اوس سمم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي. څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو هغې ډوری را تکښلي وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي ورور، اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درېو چاپر خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی. زه وکم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړې یم، ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم. بل ګښ چې ګیر کم دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري. او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ درې چا پرې ورس.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا غواړم چارواکو ته دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا اودار شو. موږ سره د نورو موادو لپاره موږ سره مدد وکړي. د تدوین سره څه مهم غوښتنه کړې ده، خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کښي، تر پټوانو کښي. نو اخیره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې د اثار نه د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کفارو وکړله. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی، د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته د چا 10 ورځې کېږي پراته، د چا 15 ورځې کېږي پراته. ډېر بد وضعیت دی چې ورته نه رسېږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلي څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاوماتو سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډېر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلي هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلي دي نه اخلي. بیزتی درکیا بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه سی وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو 10 ورځې او 12 ورځې کېږي څوک تاویلي نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې، کله بله نخره.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سلام و به برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان پلاکاردهای در دست داشتند که خواستار رسیدگی و درخواستای پناهندگیشان بود. به گفته اونها حکومت استرالیا از سال 2014 تا حال پرونده‌های افغان‌هایی را که به اندونزیا آمدند بررسی نکرده است. بیشتر در این مورد به تفصیل در همین برنامه با شما میگیم. علی شمخانی مشاور رهبر ایران در گفتگو با شبکه NBC گفت که در صورت لغو فوری تحریم‌ها تهران حاضر است محدودیت‌های گسترده‌ای بر برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. او گفت ایران می‌تواند از توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کند، یورانیم غنی شده را با درصد بالا را کنار بگذارد و اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را بدهد. شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در صورت رفع تحریم‌ها حاضر به توافق با دارای ترامپ است گفت بله. این اظهارات پس از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای اخیر میان تهران و واشنگتن مطرح شده. ایران حال یورانیم را تا غنای 60% غنی سازی میکنه که بالاتر از حد مجاز توافق 2015 یعنی 3.67% و کمتر از سطح تسلیحاتی 90% است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. در این حال آمریکا به اعمال تحریم‌های جدید علیه اون برنامه هسته‌ای ایران و صنعت نفت این کشور ادامه داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت که شرکت هوایی قطر سفارش بی‌سابقه برای خرید 160 فروند طیاره و شرکت بوئینگ دادم. و گفته قصر سفید این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ شرکت بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب میشه. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمدال ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. قصر سفید گفته که توافق‌نامه‌های روز چهارشنبه حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی آسیای خلیج فارس وارد قطر شد. بیشتر در ادامه همین برنامه. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مذاکرات صلح مستقیم که قرار است امروز بین مسکو و کیف برگزار شود شرکت نخواهند کرد. کرملین گفته هیئت از تکنوکرات‌های با سابقه از جمله مشاور پوتین ولادیمیر ودنسکی و معاون وزیر دفاع الکساندر فومین در این گفتگوها حضور خواهند داشت. پوتین قبلا پیشنهاد مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط در استانبول را داده بود، اما هرگز حضور خود را تایید نکرده بود. ترامپ هم که گفته بود احتمالاً در این نشست شرکت میکند، طبق گفته یک مقام آمریکایی شرکت نخواهد کرد. با گزارش رویترز نبود رهبران آمریکا و روسیه امیدها برای پیشرفت چشمگیر در جنگی که روسیه از فوریه 2022 آغاز کرده کاهش میده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پوتین خواسته بود اگر نمیترسه در مذاکرات حاضر شود. او قبلا گفته بود تنها در صورت شرکت میکنه که پوتین هم حضور داشته باشد. و باغوش ویانا روز چهارشنبه در مراسم ویژه از دو خرس جدید نوع پاندا استقبال کرد. این دو حیوان در سال 2020 در یکی از مراکز حفاظت از حیوانات در منطقه مرکزی چین متولد شدند و لانیون و هیفنگ نام دارند. باغوش ویانا در ماه سپتامبر گذشته دو پاندای دیگر را که 24 و 25 سال داشتند به چین بازگردانده بود. مسئولان این باغوش برای اقامت پانداهای جدید محوطه مدرن و ویژه فراهم کردند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. فهرست موضوعات ما. ما را فراموش نکنید. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا.
13 سال می شود بلا تکلیف در اندونزی و بدون هیچ گونه حقوق.
پیگیری میکنیم که تحقیقات در مورد مرگ 8 کارگر افغان در تاجیکستان به کجا رسیده. آیا اونها اجازه کار داشتند؟ با همکارم در بخش تاجیکستان گفتگو کردم.
ظاهرا شهروندان افغانستان اجازه کار در تاجیکستان را داشتند که در یک کانی مهم که زغال زیادی در کشور میفروشد به کار جلب شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که شرکت هوایی قطر سفارش خرید 160 طیاره را به شرکت آمریکایی بوئینگ دادند. با گفته قصر سفید این بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم که همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سالها از انتظارشان می گذرم، اما معترضند که به مشکلشان هنوز رسیدگی نشده. از پناهجویان افغان در اندونزیا با شما می گوییم. اونها با راه اندازی اعتراضات در چندین شهر این کشور از نهادهای مسئول خواستند که سکوت را بشکنن و به وضعیت دشوار و بلا تکلیفشان پایان دهند. شما را از معترضان که با رادیو آزادی صحبت کردند از زندگی بدون حق کار، تحصیل و بدون افق روشن برای آینده سخن گفتند. این گزارش را با صدای معترضان در جاده‌های اندونزیا آغاز می‌کنیم، صداهایی که خواهان شنیده شدنند.
صدای اعتراض شماره از افغان‌های مقیم اندونزیا است که از ادامه وضعیت مبهم خود به سطوع آمده و خواهان تغییر در پالیسی‌های اداره‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای مهاجر پذیرند. شماره از آنان روز چهارشنبه 14 می با برگزاری تجمعات اعتراضی و سردادن شعارها در 5 شهر این کشور خواهان توجه و اقدام فوری نهادهای مسئول شدند. جواد ربانی یکی از این پناهجویان که از بیش از 10 سال در شهر ماکاسار اندونزیا بسر می‌برد به رادیو زودی گفت که در این اعتراضات تعداد زیاد از افغان‌ها در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدند.
اعتراضات در تقریبا 5 شهر اندونزی به شمول جاکارتا از سوی پناهجویان افغان برگزار شده بود و این اعتراضات به هدف تغییر سیاست‌های اداره بین‌المللی مهاجرت IOM و اداره UNHCR و همچنین که کشورهای پناهجو پذیر نسبت به وضعیت پناهجویان در اندونزیا بود و پناهجویان دقیقا خواستار قوانین بهتر و پالیسی‌های انسان‌دوستانه‌تر نسبت به پناهجویان افغان در اندونزیا شدند.
بر اساس معلومات معترضان این اعتراضات همزمان با سفر صدر اعظم استرالیا به جاکارتا برنامه ریزی شده بود و معترضان در این شهر تا نزدیکی سفارت استرالیا راهپیمایی کردند، زیرا به گفته آنان استرالیا کشور مقصد بیشتر این پناهجویان است. به گفته معترضان این اعتراضات در شهرهای مدان، ماکاسار، جاکارتا، سورابایا و پکنبارو برگزار شده بود. یکی دیگر از پناهجویان افغان که خود را عزیزی معرفی می کند و از 11 سال به این سو در شهر جاکارتای اندونزیا پناهنده است، با اشاره به سالها انتظار نداشتن اجازه کار و تحصیل برای دیوزدی گفت که خواست معترضان این است که به بی‌سرنوشتی آنان نقطه پایان گذاشته شود و برایشان در کشورهای مهاجرپذیر اسکان مجدد داده شود.
13 سال می شود بلا تکلیف در اندونزی و بدون هیچ گونه حق و حقوق. هستن خواست شمیست که به همین مشکلات نقطه پایان گذاشته شده. امروز خواست مشخص از دولت استرالیا این بودن که اسکان مجدد را، پذیرش خود را از مهاجرایی که در اندونزی است زیاد کنه و دیگه خواست پناهندگان از کمیشنری سازمان ملل این بودن که فشار بیاره بر کشورهای مهاجر پذیر.
در ویدیوهایی که از سوی برخی معترضان با رادیو آزادی شریک شدند دیده می شود که آنان بنرهای در دست داشتند که بر شمار از آنها شعارهای چون ما را فراموش کنید و ما زندگی محسون می خواهیم نوشته شده بود. پناهجویان افغان گفتند که بارها در گذشته نیز دست به اعتراض دادند، اما به خواسته هایشان توجه نشده است. اداره های مسئول در امور پناهجویان به این اعتراضات پاسخ ندادند. اما پیش از این یک مسئول سفارت افغانستان در اندونزیا به رادیو آزادی گفته بود که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه دارد سالانه فقط حدود 1000 مهاجر را به کشورهای مقصد انتقال دهد. بر اساس معلومات 9 ماه قبل این سفارت سفارت تعداد 5500 پناهجوی افغان به شمول افرادی که اخیراً وارد این کشور شدند در اندونزیا زندگی می‌کنند. گفتنی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت آن به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه‌های دولتی را نمی‌دهد.
در ادامه اعتراضات پناهجویان افغان در اندونزیا، نهادهای بین المللی هم نسبت به سرنوشت افراد و دیگر افغانهای در مهاجرت ابراز نگرانی کردند. کمیته بین المللی نجات IRC به تازگی از تصمیم حکومت ایالات متحده برای پایان دادن به برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای شهروندان افغانستان شدیداً انتقاد کرده و هشدار داده که تصمیم میتونه پیامدهای عمیق و نگران کننده داشته باشه. وزارت امنیت داخلی آمریکا اما میگه با توجه به بهبود نسبی وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، این برنامه در 20 ماه می، یعنی تا چند روز دیگر به پایان میرسه. در این گزارش با پناهجویان هم صحبت کرده ایم.
پس از اعلام حکومت آمریکا مبنی بر لغو وضعیت حفاظت موقت، کمیته بین المللی نجات یا IRC با انتقاد از آن میگوید که وادار ساختن افغانهای دارنده وضعیت حفاظت موقت یا TPS به بازگشت به افغانستان میتواند پیامدهای فاجعه بار به همراه داشته باشد. در بیانیه که به تاریخ 13 می در وبسایت این سازمان منتشر شده، به نقل از هانس فان دی ویرت، معاون ارشد رئیس بخش اسکان مجدد پناهندگی و ادغام این کمیته آمده، در فهرست اضطراری سال 2025 کمیته بین المللی نجات، افغانستان با عنوان کشور روبرو با یکی از شکننده ترین بحران‌های بشری در جهان ثبت شده و نیم از جمعیت آن وابسته به کمک‌های بشردوستانند. در ادامه آمده که اگر این تصمیم عملی شود، احتمال می‌رود بیش از 9000 نفر حمایت خود را در برابر اخراج از دست بدهند. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا با تاریخ 20 می پایان خواهد یافت و لغوان از 12 جولای عملی خواهد شد. کریستینوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به تاریخ 12 می در اعلامیه گفته که ارزیابی‌های آن نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است و افزوده که این افغان‌ها معیارهای لازم را برای حفظ وضعیت حفاظت موقت ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان این اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا را تایید و واقعیت‌های مثبت در افغانستان دانسته و آن را یک اقدام سازنده خوانده است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای تأکید کرده که هر افغان حق بازگشت به کشور را دارد و برای گفتگو با آمریکا و سایر کشورها درباره بازگشت افغان‌هایی که شرایط اقامت را ندارند آماده است و بر ایجاد مکانیزم‌های دوجانبه و تأمین حقوق افغان‌های بازگشت کننده تأکید کرده است. از سوی دیگر، شماره از مهاجران افغان که در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده‌های پناهندگیشان به آمریکا میگویند که اگر حکومت آمریکا به این فکر باشد که افغانستان امن است، این میتواند بالای پرونده‌های آنان نیز تأثیر بگذارد. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این اظهارات برای کسانی که وضعیت مشابه به ما دارند و 3-4 سال منتظر پرونده هایشان هستند و هر آن چیزی که داشتند را به مصرف رساندن خیلی نگران کننده است. خواست ما این است که دولت آمریکا بر اساس وضعیتی که در افغانستان جریان دارد تصمیم بگیرد، نه اینکه بر اساس یک تصمیم سیاسی زندگی هزاران افغان را با خطر روبرو سازد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
اگر چنین پروسه‌ای متوقف شود یا کاملا لغو شود، نگرانی ها در حدی بالا هستند. ما خانواده ها هیچ وقت روی برگشت دوباره به افغانستان نداریم. اگر پروسه متوقف شود، احتمال دارد که اتفاق بدی در راه باشد.
بر اساس معلومات افغان ویک، یک سازمان آمریکایی، در حال حاضر تقریبا 11,000 افغان در ایالات متحده محافظت موقت دریافت کردند. اداره قبلی آمریکا مجوز حفاظت موقت برای 14,600 افغان را که بین سالهای 2022 و 2023 وارد ایالات متحده شده بودند، برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می سال 2025 تمدید کرد. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در امریکا برای اتباع خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، دولت امریکا بیش از 82 هزار افغان را به خارج از افغانستان منتقل کرد. از این تعداد بیش از 70 هزار نفر تحت برنامه به نام پرول در چوکات یک برنامه موقت وارد ایالات متحده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه دارد؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. بله، و مجله های خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز میتونین بشنوین. همچنین میتونین برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین. معلومات بیشتر در فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadiash. شاید در جریان باشین که چند روز پیش خبر از مرگ 8 کارگر معدن افغان در تاجیکستان رسید. مقامات گفتند در این مورد تحقیق میکنند. در گفتگویی که با همکارم طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو آزادی داشتم، اول از او پرسیدم که در مورد حادثه اخیر در معدن زغال سنگ در منطقه سغد آیا جزئیات از علت دقیق حادثه منتشر شده؟ روند تحقیقات از سوی سارانوالی ولسوالی عینی تا کجا پیش رفته؟
در دادستانی ناحیه و یا ولسوالی عینی به رادیو آزادی گفتند که تحقیق فاجعه و مرگ 8 کانکن افغان در کانی زغال را آغاز کردند. از بس که هیچ یکی از مقامات رسمی تاجیکستان در این باره صحبت نمی کنند، منبع ما در دادستانی گفت که بعد از تحقیق حادثه و معلوم کردن سبب و عامل های این فلاکت رسما مسئله را شرح می دهند. فقط به رادیو آزادی معلوم شد که 8 ساکن ولایت دایکندی بر اثر اخراج گاز در کانی زغال و یا تبریکی در تاجیکستان میگن انگیشت جان باختند. این کانی مذکور در شمالی تاجیکستان است و رعایت نکردن معیارهای امنیتی در آن را سبب فلاکت و مرگ کانکن ها میدانند، یا انگیشکنی خودسرانه یا موزغال سنگ را در گذشته سبب مرگ کانکن ها هم نامیدند. ماهی انوری همین سال در اینجا 3 کانکن تاجیک
و کانکن منظور از مو کارگران معدن است.
آره کارگران معدن است. مثلا از اولی همین سال در همین کانی زغال سنگ در عینی بر اثر فرو ریختن چند 3 نفر به هلاکت رسیدند.
در مورد انتقال اجساد این کارگرا بیشتر چی میدانیم؟
فقط این را میدونیم که جسدهای کارگران را صبح شنبه 10 می به افغانستان منتقل کردند و نیمه روزی آن به ولایت قندوز رسیده است و اونا را به خاکم سپردند. کارگران افغان فقط برای یک شرکت پیمانکار افغانستانی کار میکردند و در وبسایت روزنامه اطلاع روز که خود شما میدونید از مسئولین شرکت رئیس روح الله و تقی دلسوز نام بردند و گفتند که آنها با یک کارخانه همکاری میکردند که تابع شرکت فراز، یکی از شرکت های بزرگ تاجیکستان است و گزارش های زیادی هم هست که شرکت فراز به اطرافیان و یا خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان تعلق دارد.
خب آیا این کارگرای افغان اجازه نامه رسمی برای کار در تاجیکستان به ویژه در معادن را داشتند؟
ظاهرا مصطفی شهروندان افغانستان اجازه کار در تاجیکستان را داشتند که در یک کانی مهم که زغال زیادی در کشور می فروشد به کار جلب شدند. کان زغال سنگ عینی یکی از بزرگترین کانهای تاجیکستان و به قول مقامات استراتژیک هم است و تا 60% از زغال کشور را از آن می گیرند و حالا طوری گفتم ظاهرا اجازه کار در این کان را داشتند که در آنجا به کار جلب شدند.
خب فعلا چند شهروند افغان به طور رسمی با مجوز کار در تاجیکستان مشغول به کار هستند و بیشتر در چه بخش‌های فعالیت دارند؟
بر اساس آماری تازه که سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی نشر کرد، تا ماه دسامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان به 6,500 شهروند خارجی از جمله شهروندان افغانستان اجازه کار داده است و در میان آنها 230 شهروند افغانستان نیز هست. اگرچه این رقم بزرگی نیست، ولی افغانستان در بین آن کشورهایی که تاجیکستان به شهروندان آن اجازه کار داده است پس از چین و ایران در مقام سوم است و ظاهرا با نظرداشت ارزان‌تر بودن نیروی کاری از افغانستان، مقامات تاجیکستان اجازه دادند که کانهای افغان کارگران معدن برای کار در معدن‌های تاجیکستان جلب شوند. و مصطفی، آنگونه که خود شما هم می‌دونید، هزاران پناهجوی افغانستانی هم یا که افغان هم در تاجیکستان زندگی میکنند و با کسب و کارهای گوناگون از جمله تجارت مشغولند. و اگر هر اطلاعی تازه اما در باره مرگ کارگران افغان و یا جبران گرفتن خانواده آنها به دست ما رسید، حتما شما و شنوندگان شما را در جریان میگذاریم.
همکارم بود طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو آزادی. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دوحه گفت که شرکت هوانوردی قطر سفارش بی سابقه برای خرید 160 فروند طیاره به شرکت آمریکایی بوئینگ داده. به گفته قصر سفید، این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب میشه. ترامپ ارزش قرارداد با بوئینگ را بیش از 200 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس وارد قطر شد. این توافق بخش از بسته گسترده تر از قرارداد هاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمدال ثانی امضا شد و شامل همکاری های دفاعی و خرید طیاره های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. تحلیلگران با اشاره به مشکلات زنجیره تامین و تأخیرهای تولید تحویل این طیاره را تا حداقل 5 سال آینده پیش بینی میکنند. قصر سفید گفته که توافقنامه هایی که روز چهارشنبه در دوحه امضا شد حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. امضای قراردادها با حضور امیر قطر و مدیران عامل بوئینگ و قطر ایرویز در دوحه انجام شد. این توافق در دومین بخش از سفر ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عقد چند قرارداد با عربستان سعودی صورت گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از رفتن به قطر در نشست مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرد. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت است. آقای ترامپ در اولین روز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد ریاض شد و امضای توافق 142 میلیارد دلاری با عربستان، سخنان او در باره ایران و همچنین وعده غافلگیر کنندهش در باره لغو تحریم‌های سوریه از مهمترین نکات برجسته ای روز بود. در جریان این سفر منطقه‌ای دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی توافقنامه‌ای در زمینه‌های انرژی، دفاع، معدن و اوضاع دیگر امضا کردند. قصر سفید با اعلام این که ایالات متحده با فروش بسته تسلیحاتی به ارزش حدود 142 میلیارد دلار به عربستان موافقت کرد، او را بزرگترین توافقنامه همکاری دفاعی واشنگتن تا حال خواند. و در یک تحول مرتبط، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر چهارشنبه اعلام کرد که نمیخواهد گفتگوهای هسته‌ای با ایران به مسیر خشونت آمیز کشیده شود و از مقامهای ایرانی خواست برای رسیدن به توافق انعطاف نشان دهند.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بریم بشنویم که ورزشکاران زن که به پاکستان مهاجرت کردند در چه حال و روزند. اونها میگن در کنار مشکلات اقتصادی منتظر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای غربی اند و فعلا در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
تعداد از زنان افغان ورزشکار که به دلیل محدودیت ها در افغانستان از ورزش و رقابت های ورزشی محروم شدند در پاکستان نیز با مشکلات فراوانی روبروند. رویا عباسی یکی از ورزشکاران رشته جیجیتسو یکی از آنها که با خانواده 6 نفره خود 3 سال است در انتظار طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشورهای غربی در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که علاوه بر مشکلات اقتصادی مکان مناسب برای تمرین ندارد.
در کشور پاکستان زندگی می نمایم با مشکلات زیاد اقتصادی و همچنان نداشتن جا و مکان مناسب برای ادامه دادن تمرینات ورزشی مواجه شدم. و مدت 3 سال میشه که ما از کسای خود هیچ خبری نداریم. و ما من حیث مهاجر افغان و همچنان یک دختر ورزشکار افغانی که در پاکستان زندگی می نمایم با چنین مشکلات مواجه می شوم.
یکی دیگر از ورزشکاران رزمی که خواست نام و صدای او در گزارش منتشر نشود و از حدود 4 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، برای رادیو آزادی نوشته که او در یکی از گوشه های پاکستان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و به گفتهش در چنین شرایط نمی تواند تمرین کند و به اهدافش برسد. شکیلا مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال ولچری افغانستان که 3 سال است تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی می کند، نیز از مشکلات مشابه خان میزند.
یک دختر خانمی که معلولیت داشته باشه و بدون فامیل خانواده در کشوری بیگانه بسیار سخت است. برای کسی که درآمد نداشته باشه، حمایت کننده نداشته باشه، هیچ آیدی نداشته باشه، چطوری هر ماه مثلا 20,000 تا 25,000 رو ویزه خود تمدید بکنم و دیگه مصارف کرای خانه است، اواز فرق است و دیگه مصارف روزمره دیگه شون. یعنی بسیار مشکلات های زیاد داره مهاجرینی که در پاکستان هستن، مخصوصا ماهایی که ورزشکار هستیم و معلولیت داریم. برای ما بسیار سخت است، ما توانایی رو نداریم که بریم یک جای کار بکنیم.
عبدالحسین حساری، رئیس سابق کمیته پارالمپیک افغانستان که 3 سال است در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، مشکلات ورزشکاران زن پارالمپیک را تایید کرده و گفت که آنها پرونده های در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار ثبت دارند، اما انتقاد کرد که وضعیت معلولیت آنان مورد توجه قرار نگرفته و اسناد آنها به درستی پیگیری نشده است. قیصر افریدی، سخنگوی یونیتسیار در پاکستان، به سوالات رادیو آزادی در این خصوص پاسخ نداد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست 2021، علاوه بر محدودیت های دیگر، زنان از ورزشگاه ها و اشتراک در مسابقات ورزشی محروم شدند. محدودیت های حکومت طالبان بر ورزشکاران افغان باعث شده که بسیاری از آنها، به ویژه زنان و دختران، کشور خود را ترک کنند، اما دیده می شود که آنان در خارج از افغانستان نیز با مشکلات مختلف روبرواند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، و مجله‌های خبری رادیو آزادی را می‌تونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. در کنار رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می‌تونین برنامه‌های ما را بشنوین و به همین ترتیب از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی که معلوماتش در فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadiar نشانی ماست. پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم، اونجا چیکار کنیم؟ یه خونه داشتیم، 80 متره اونا ما فروختیم اومدیم ایران. ایران داریم زندگی میکنیم. حالا ما کجا بیاییم افغانستان؟
در افغانستان یک روپه عایدات نیست، یک شرکت نیست، دیگه نیست. مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده، پوریکه را فعال کنه. ادی چی جور میشه که دی زندگی